په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته وغواړئ. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوي ده. نن یکشن بده د بجی اسمبلی شپږ وشتمه د سپتمبر میاشتې اولسمه د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت موین ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې 15 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکول سوي دي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن د مهاجر فرهی څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي اوس مهال په هیواد کې 3 غږیزې او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې دوې اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو طالبانو د 2021 د کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 4 خبریالان د دوی د دندې له کبله نیولي دي. بلخوا د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي تیره دوو کلونو کې د 2000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ سوي چې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانې دي. تر دې مخکې د رسنیو ملاتړو ځینو نورو بنسټونو ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 50% رسنۍ تړل سوي او تر 60% ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 ملیون ډالرو په ارزښت د پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې ساش کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل سوي دي چې د تیر کال پرتله 10% زیاتوالی شي. د چارواکو په وینا ساش کال د تیرو کلونو پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکاري د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو په مخه بند وو او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیون ډالر زیان واوښت. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي یوازې په درنا ښار کې د مړو شمیر 1,300 ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 10,000 او 100 کسان لا هم تری تم دي او 170 نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه سوي دي. وچا ویلی دا سټکل کړي چې د مورشمیر شای زیات وی ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنی عملیات په پرلپسې ډول دوام لري. خود درنا شاروال ویلی چې په دې شار کې شای 60,000 کسان مړ سوي وي. د 14 ورځې مخکې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو لکبله د درنا شار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی طبیعي ناورین سبب سو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون د ایران هغه اقدام غیر متناسب او بیساری وباله چې د دې ادارې د غنو تجربه کارو مفتشانو د فعالیت جوازونه لغوه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جواب کې ویلي دغه اقدام د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا د سیاسي ناوړه استفادې په جواب کې سوی دی. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ویلي د ایران دغه اقدام به د خپلو چارو د پرمخ بیولو لپاره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر ظرفیت ناوړه اغیز ولري. شغلی ګروسی په یوه اعلامیه کې ویلي ایران ورته د خپلې هغې پریکړې په باب اطلاع ورکړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ګڼو مفتشانو جواز لیکونه لغوه کړي دي. دغه مفتشان د اوسنۍ موافقې له مخې په ایران کې د اټومي فعالیتونو د تصدیق لپاره ګمارل سوي وو. د رافائل ګروسی په وینا د دې پریکړې له مخې د ایران لپاره د دې ادارې په 3 ګمارل سوي مجربو مفتشانو کې د یو مفتش کاري جواز لغوه سوی دی. د نړۍ پیاوړو قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. اوکراین وایي روسیې نن سهار د میزایلو او ډرون الوتکو په مرسته حمله کړي او تر ډیره د اودیسا سیمې جنوبي برخې په نښه کړي دي. د بدسل کې د چی راپورونه ورکول سوي چې پر ماسکو او د روسیې پر نورو برخو د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه حمله سوي دي. اوکراین په ورستۍ ورځو کې په اشغال شوې سیمې کریمیا او په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري ځواک پر تاسیساتو او د روسیې پر نورو پوځي اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي دي. د جګړې له کرښو لرې په روسیه کې دننه هم حملې زیاتې سوې دي. د مسکو ښاروال ویلي تیره پنجشنبه د مسکو پر فضا لږ تر لږه دوې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړی سوي دي. د اوکراین پر بندري تاسیساتو بیا د روسیې لخوا حملې دوام لري. د اوکراین چارواکو نن راپور ورکړی چې په جنوبي سیمه اودیسا کې کرنیز تاسیسات د روسیې په هوایي حمله کې په نښه سوي دي. د اوکراین بندري چارواکي وایي چې دوی باروړونکي کښتۍ پرون دغه هیواد ته ورسېدل چې له لنډمهاله دهلیز په استفاده د تور سمندرګي بندرونو ته ولاړې سي او له هغه ځایه افریقایي او آسیایي مارکیټونو ته غلاجات بار کړي. اوکراین تیره میاشت په تور سمندرګي کې د یوه بشري دهلیز د پرانیستلو اعلان وکړ چې د دې سمندرګي په بندرونو کې راګیرو پاتې شویو کښتیو ته د تګ زمینه برابره سي. دغه کښتۍ د 2022 د کال له فبروري میاشت راهیسې چې په اوکراین کې جګړه پیل سوې بندې پاتې سوې دي. بل هدف د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له یوې موافقې د روسیې تر وتلو وروسته د غلجاتو په صادراتو کې د راغلي ځنډ او خنډ ماتول دي. تر اوسه د اودیسا بندر څخه پنځه کښتۍ له دغه ایجاد شوي دهلیز په استفاده روانې سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونې تمغو هرکلی کوم. د خبرونې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په ایران کې د مهسا امینی یا ژینا امینی لومړی تلین دی. مهسا یا ژینا هغه ایرانی کرد نجلۍ ده چې تیر کال په همدې ورځ د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې ووژل شوه. د پښې په دغه هیواد کې د ولس احساسات وپارول. د ژینا له وژل کېدو یو ورځ وروسته د قبر پر شناخت یو چا په کوردي ژبه په لاس ولیکل: ژینا ته نمرې، نوم دې په رمز او سمبول بدلیشي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا عبارت چا لیکلی و، خو د دې عبارت خپرېدو د ایرانیانو په منځ کې عجیب عاطفي او رواني ځواک وپاروه. د مهسا نوم او هشتګ په ټویټر کې د 15 ورځو په ترڅ کې تر 200 میلیون ځلې ډېر وکارول شو او ریکارډ یې جوړ کړ. وروسته 215 اویا میلیونو ته ورسېد. د دې د وشل کېدو په 24مه په ایران کې ستر اعتراضونه وشول او د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو د ځپلو لپاره تر وسه وسله تشدد کار اخیستی دی. د ایران د بشري حقونو د سازمان د هغه راپور پر اساس چې د ژینا لتلین سره هم مهال خپور کړی، د تیر یوه کال په اعتراضونو کې 22 تنه وژل شوي. د دغو اعتراضونو چې لا هم دوام لري شعار ښځه ژوند او آزادي دی. سره له سختو امنیتي تدابیرو تیره شپه د ایران په بیلوبیلو ښارونو کې خلکو اعتراضونه وکړل. په افغانستان کې هم له تیرو دو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي او د ښځو د حقونو خلاف اقدامات پیل کړي، یو شمېر ښځو مظاهرې او اعتراضونه کړي. په روانه خپرونه کې د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ او په مجموع کې د ولسواکۍ لپاره په دوو ګاونډیو هیوادونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر هلو ځلو خبرې کو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي مدني فعاله نظیفه حقپال، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنسانس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش. نو ور بشو لومړی آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، د مهسا امینی پر وژل کېدو ایرانیانو ډېر غبرګون وښود، دلیل ستاسو په نظر څه کېدای شي؟
سلامونه درنښ تاسو اوریدونکو درنو میلمنو ته. د دې مېرمنې په غوښتلو باندې چې کوم خبرګون وشول، څونه یوازې دننه په ایران کې بلکې ایران بهر هم خورا ډېر خبرګون وشول. د دې تر ټولو لوی لامل په تیرو څو لسیزو کې په ایران کې هغه استبدادي دولت یا حکومت یا سیاسي ساختار رامنځته شوی دی. هغه دی، یعنی خلکو یوازې یوه بهانه غوښتله، یوازې د دې مېرمنې د وژلو موضوع نه و، اما تر دې وړاندې هم ډېر داسې کارونه یا کړنې د ایران دولت یا د استبدادي یا افراطی اسلامی دولت کړی دی چې خلګې خورا ډېر پازاب کړی وو او اوس هم پازاب کړی دی چې د میرمنو تر څنګ نارینه هم ډېر زیات پازاب دي. لکن دوی ته دغسې یو څه نو پلاس ورغلی چې هغه د راوزي غبرګونونه وشي. د همسا د وژلې راوروسته خلکو په دې باور شول چې نور خو نو مانا هغه اخري هیله ژوند دی او ژوند درنه اخیستل کېږي او یوازې په یو پوړني نه سر کول ژوند درنه اخیستل کېږي. یا هغه ډول چې دوی غواړي چې میرمنې د پیران کې ژوند وکړي، دغه چوکاټ یا دغه دی د کومو بندیزونو نه د باندې که هره میرمن یا حتی هر نارینه هم خپل شخصي ژوند په خپله غواړي چې په خپله خوښه وکړي، هغه اجازه نه لري. نو دې غبرګونونو یو لامل همدغه او دویم دا و چې اوس په تېرې یوه لسیزه کې په ځانګړې توګه په منځنی آسیا او جنوبي آسیا بیا په ټوله نړۍ کې ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو خورا ډېر رول لوبولی دی. تر دې وړاندې هم داسې قضیې کېدلې په ایران کې، په نورو هېوادونو کې، په افغانستان کې، اما هغه ډول غبرګونونه چې د ټولنیزو رسنیو د راتګ وروسته په هېوادونو کې پیل شوي دي، که هغه ایران وي، که هغه مصر وي، یا که هغه نور هېوادونه وي، دغه ساری په تېره کې نه و. لامل یې دا دی چې د ټولنیزو شبکو کومه شبکه بندي چې سوې ده او خلک ډېر ژر په یو موضوع باندې هغه که ډېری خلک یې په دې غبرګونونو کې ممکن هغه ځاني خطر چې دوی ته مخ وي یا دوی ورسره مخ وي د کوم ګواښ سره، دغه سره دوی نه و مخ سوي. ډېری خلک بهر وو او دغه بهر چې کوم هشټیګ وکارول سو، کوم غبرګون وکارول سو، هغه د ایران خلک نور هم هغه خلک چې په ایران کې دننه او په ځانګړې توګه میرمنې هغه دې ته وهڅولې چې تر دې هاخوا نور ظلم نه شي کېدلی. نو په دغسې غبرګونونو کې په تخنیکي لحاظ خورا ډېر رول ټولنیزو شبکو هم ولوباوي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دانش، آیا د مهسا امینی مظلومیت سبب شو چې ایرانیان ډېر غبرګون وشي، او که فکر کوئ ایرانیان بدلون غواړي او دا پیشه لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل یوه پلمه شوه؟
څه کم 50 کاله کېږي چې پر ایران باندې یو مذهبي تندروه ډله حاکمه ده، او هغه ډله د دین څخه په سوی استفاده سره خپل واکمنی پر خلکو باندې تپلې ده، او د ملت ټول شتمنی غصب کړي، او د دین تر عنوان لاندې په نورو نړۍ کې خپل د اجمونی سیاستو د پلي کولو لپاره د ایران خلک د بدو مصیبتو سره مخ ته کړي. په ایران کې انفلاسیون اوج ته رسیدلی دی، قیمتي د پیسو د ارزش او د بزنس تجارت او تحریمونه داسې نور چې دا وضعیت خلک ډیر په تنګ باندې راوړي، او فقط د یو بهانې پسې ګرځي چې یو بهانه ورته پیدا شي څنګه د خپل عقده او د خپل کار را سرګن کی و جامع ته. نو په دې لحاظ باندې د ماسا د مرګ موضوع منګو تاسو شاهدان یو چې په میاشت کې په سلهاو لکه ماسا د ایران په زندانو کې اعدام کیږي، سرنوشت یې ورکته، په زرهاو کسانو مړي او ژوندې په ایران کې اسند دي، مظاهرو څخه چې نیول شوي دي مړي او ژوندې نه دي معلوم چې دا مڅسو زندان دی، مړ دی، کمړ سوی دی، سره کمړ سوی دی. دا مسله ده، اصلي عمل د خلکو نارضایتي د دې سیستم څخه ده. ګوره تاسو د یو حکومت وظیفه هیڅ وخت دا نه ده چې خلک و جنت ته یوسي. دا د حکومت وظیفه نه ده چې د خلکو د اغه دنیا د پاره کار وکړي څنګه زه تا جنت ته یوسم. پر دې دنیا باندې خلکو ته ارزه خدمات نشي کولای، په دې دنیا باندې خلکو ته طبي، اقتصادي، مسؤلیت، امنیت، ازادي د بیان، ازادي د مطبوعات هیڅ شی نشي ورته راوړلای. پر دې دنیا باندې خلک د ولګي مړکیږي، یو ګول ډوډۍ خلکو ته نشي ورکولای. د هغه دنیا د هورو، غلمانو، د شرابو، د کبابو دغه وادي ورته ورکوي او دا د حکومت اصلي دنده وګرځي. دا یو ډیر غټ مصیبت دی او دا مصیبت چې په هر مملکت کې حاکمیږي چې حکومتونه د جنت کلیانې په لاس کې اخلي او دوی د جنت ټیکداران کیږي او خلک جنت او دوزخ ته لیږي. دا حالتونه استبداد دی. د دې استبدادو په مقابل کې خلک راپاریږي، خلک خپل آزادي غواړي، خلک غواړي چې د خصوصي حریم د یو انسان باید مسؤونه پاتې شي. الان دا چې دغه استبدادي حکومتو اصلي وظیفه دا ده چې د خلکو په خصوصي حریم باندې تعرض کوي، خصوصي حریم ته داخلیږي، چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ډیر غلط سیاستونه دي. د دې سیاستو تعقیبول کسان خپل په چنټي کې بل هیڅ شی نه لري چې خلکو تیار شي، نه علمي پوهوالی لري، نه اقتصادي برنامې لري، نه د خلکو د وړتیا او خلکو ته اسودګدوي ژوند مهیا کولو په هکله باندې هیڅ برنامه نه لري. وخت چې بې برنامه پاتې کیږي نو دغه برنامه ده چې څنګه وسې کړای چې امر بالمعروف په نهی عن منکر فعال کړي، خلک د جنت خواته سوق ورکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب دانش کوروادن. آزاد صاحب که هم تاسو اشاره درلوده، لیکن که یو څه نور هم په دې اړه خبرې وکړي چې د ایرانیانو مظاهرو او اعتراضونو په مجموع کې زموږ په ټوله سیمه تاثیر درلود او کنه درلود.
دا وجل نو څه کوم لارونه او کوم خبرګونونه شو شو د څه په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان خپل تاثیرات درلود. په دغه خبرګونونو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شول، په لومړي سر کې خورا ډیرو افغانانو هم په تر ډیره بریده پورې د برخه واخیستله او دا مستقیما په افغانستان په سیمه کې به تاثیر خود لرلی، په افغانستان مستقیم تاثیر درلودی. له هغه وروسته په افغانستان کې هم له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت روان دی، تر ایران ډیر استبدادي او ډیر فرعونی وضعیت هلته روان دی، په ځانګړې توګه د میرمنو په وړاندې. په ایران کې خو بیا هم هماغه استبدادي دولت، بیا هم میرمنو ته د هماغه استبدادي دولت په چوکاټ کې د کار او د زده کړې اجازه ورکوي. اما په افغانستان کې چې کوم افراطي ډله واکمنه ده، هغه د خپل افراطي ډلې په چوکاټ کې د غوښتنو په اساس یا د خوښې په اساس هم میرمنو ته د زده کړې او د کار کولو اجازه نه ده ورکړي، او خورا ډېرې یعنی په بند کې ساتلې دي، په بشپړه توګه یې بندیانې کړي، د ژوند ټول حقونه ځنې اخیستي دي. په افغانستان کې هم ولیدل شول چې د محسا د وژل نو څه کوم غبرګونونه په ایران او په نړۍ کې حتی کوم غبرګونونه وښودل شول. په افغانستان کې هم ورو غبرګونونه د میرمنو د حقونو د اخیستو لپاره پیل شول. هغلته هم میرمنې راووتلې، که څه هم شمېر یې د ایران په پرتله خورا ډېر کم و، او دې بحث ته راځم چې ولې کم و، یا هغه غبرګونونه چې په ایران کې ښودل شوي دي په افغانستان کې ولې نه ښودل کېږي په هغه کچه باندې. لاکن په ټوله کې باندې و د محسا د وژلو غبرګون چې کوم په ایران کې پیل شو، له ایرانه پیل شو، په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان خپل تاثیرات لرله او اوس یې هم لري. او افغانانو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنې ته، هغه چې په افغانستان کې دي، په ځینو ښارونو لکه هرات او په ځانګړې توګه کابل او په بلخ کې دا میرمنې راووتلې، نن هم راووتلې.
تاسو وویل چې په افغانستان کې کم وو، یعنی د ښځو اعتراضونه نسبت ایران ته کم وو، ولې دا هم د ډېرو خلکو لپاره پوښتنه ده چې حال دا چې په افغانستان کې له ښځو ډېر څه اخیستل شوي نسبت ایران ته، نو بیا ولې په افغانستان کې عکس العملونه کم دي؟ په کم شمېر ښځو په مظاهرو کې برخه اخیستې ده او اعتراضونو کې؟
لبد مرغه په افغانستان کې په تیرو اتو لسیزو کې، خو په ځانګړې توګه په تیرو څلور لسیزو تلویښتو کلونو کې، افغانان له دغسې بدبختیو یا جګړو له کبله دومره د سیاسي شعوره، د ټولنیز حقونو له شعوره او له سواده لرې ساتل شوي دي، چې اویا فیصده خلک اوس هم په افغانستان کې بدبختانه یو واقعیت دی چې باید وویل شي. هغه خپل ټولنیز حقونه اصلا نه پیژني. کله چې په یو ملت کې، په یو قوم کې سیاسي شعور نه وي، هغه د سیاسي شعور له مخې خپل ټولنیز حقونه ونه پیژني، نو دغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره دی هیڅکله هلې ځلې نه کوي، ځکه د خپل حق تعریف سوی نه دی، ټولنیز حقونه ورته تعریف سوي نه دي. د ایران او د افغانستان پرتله که موږ وکړو، د ایران ملت تر افغانستان په سلهاو چنده ډیر باسواده دی، هغه سره د دې چې د استبدادي افراطي ډلې تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي، لکن تقریبا ټول باسواده دي، تقریبا ټول ته خپل هغه ټولنی سقونه معلوم دي او د کوم قوانینو یا هغه آسماني یا خدایي قوانینو یا ځمکني قوانینو چې انسانو په لاس جوړ شوي دي، یا مثلا د بشر حقونو نومونه ورکو یا نور د ملګرو ملتونو کنوینشنونه، د دې سره د ټولو سره خپل ډېر آشنایي لري او د همدغو قوانینو او دغه عوامر او اصول او عرفونو پر رڼا کې هغه خپل ټولنیز حقونه تعریفوي او د هغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان کې دا قضیه په بشپړ توګه متفاوته ده. په افغانستان کې یوازې په تیرو شل کلونو کې، سره د دې چې تیر شل کاله چې کوم نظام هلته و، یوه ورځ هم داسې نه و چې افغانستان کې جګړه نه وي او د ډېرو لویو جګړې سره مخ و، جګړې سره، غربت سره، همدارنګه د فساد سره او د نورو مسایلو سره مخ و. لیکن په دغه تیرو شل کلونو کې چې هغه لویه لاسته راوړنه وه، هغه دغه وه چې یوه برخه د ځوانانو، هغه قشر چې شل کاله وړاندې چې کوم ځوانان وه، هغه چې اوس نری ځوانان، هغه له زده کړو له سیاسي شعوره خورا لیدي وو. په تېرو شلو کلونو کې یوه برخه د دې ځوانانو وتوانېدله چې هغه باسواده سي، هغه سیاسي شعور ولري او د همدغه سواد او سیاسي شعور په رڼا کې خپل ټولنیز حقونه وپېژني او د حقله چې د دغه ټولنیز حقونه د نقص کېږي د هغه په وړاندې عکس العمل وشي. نو دغه قشر د ایران په پرتله خورا ډېر کم دی. کله چې په یو هېواد کې د ټولنیزو د خپل ټولنیزو حقونو تعریف نه وي او هغه ملت یا قام داسې ساتل سوی وي چې یوازې هغه ته دوه وخت ډوډۍ پیدا شي، نور د خپل حقونه اصلا نه پیژني، همدغسې په تیاري کې را لوی شوي، زېږېدلې را لوی شوي، سپینږیرې شوي، حتی بیا مړه شوي هم دغسې د افغانستان بدبختانه څو نسلونه همداسې روان دي. نو له یو څخه خدا توقع نشي کېدلی چې هغه د دغسې ټولنیزو حقونو د پاره را ووځي چې هغه اصلا پیژني نه او ټولنیز حق نه ورته وایي. یوازې د پاره همدغه دی چې د ترې څوک څو نه وایي او یو ګول وړې پیدا شي، سره دې چې هغه هم هغه ظلمونه هم خورا ډېر روان دي. یعنې د افغانستان په لور پروتو سیمو کې هم هغه خلک چې هغه له زده کړو، له ټولنیزو حقونو، له سیاسي شعوره په نړۍ کې سره روان دي، له ټولو مسایلو لري دي، بیا هم د هغو ژوند نارامه دی. لیکن په هغه کچه باندې چې غبرګونونه دي وشول سي، هغه شعور هلته نشته بدبختانه، او ملت ته شعور ورکول دا د یوې ورځې د یوې ورځې کار نه دی، لسیزې غواړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ایران کې د یوې ځوانې مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت، په ایران او دغه را سیمه کې خصوصا افغانستان کې هم د ښځو د حقونو او همدارس د ډورو مدني ازادیو لپاره د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد. محترمې نظیفه حقوال ته مو هم بلنه ورکړې او وعده یې هم کړې وه، خو تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وایي. دانش صاحب، ستاسو په نظر آیا د ایرانیانو اعتراضونو کومه نتیجه هم ورکړې ده؟ په خپل د ایرانیانو لپاره وضعیت خو فکر کوم چې تغییر شوی نه دی، سره له دې چې ډېر شمېر ایرانیان ووژل شول، وځپل شول، بندیان شول، لیکن همغه حکومت دی او همغه سیستم په همغه شکل سره چې و همغه سي دوام لري.
تر اوسه پورې هم لا هم پر خلکو باندې قیودات په ایران کې اضافه تر اوسه پا وست دادی چی پزرها و خلق بندیان سوا، پسلها و خلق ایدام سوا، لادرک سوا، و داسی ملموس نتیجه چی ایرانیان و غختل چی پلاس بندی راوری دا و نسوای در چی راوری. پا دادی علت دادی چی مخکنی دورانو که بداسی او چی دا یو تحول دا پار با داخلی عوامل ډیر نقش درلود. مثلا که په داخل کې زمينه د تحول د لپاره آماده شوی وای، اتمن هغه تحول به په نړۍ کې راته، کې انقلابونه کېدل هم د خلکو په زور باندې به انقلاب کېدی او خلکو به انقلابونه کوله، حکومتونه به چپکوله، خپل د خوخي حکومتونه به جوړوله. متاسفانه په یوهشتمه پیړۍ کې بهرنی مسائل یا بهرنی مداخلی اساسی نقش او رول تر داخلی نه اضافه تر سه وای دی. په دې معنی باندې دی چې هغه وخت حکومتونه رنګیږي اوس په نړۍ کې چې بهرنی په بهر کې تصمیم ونیول کیږي او بهرنیان وغواړي. تاسو ولیدل امریکا د نظم نوین تر عنوان لاندې
لیبیا حکومت رنگ کئی پتور مثال سوری کی مشکل پیدا کئی عراق کی دا سکئی طالبان پا افغانستان کی لمند چخ یوڑا ولی پا داخل کی ایرانیانو پس دیر قربانی ورک را اما تر وہ سپوری ہم سپاہی پاسداران سپاہی قدس و اطلاعات دا ایران حاکم دی او دا حالاتو تا تغییر نشی ورکه ولای
حتی بعد ایرانیان پر دی سره لدی چې یو وخت لزینو ایرانیانو موریدل لري وای چې کله امریکایي قواو په عراق حمله کوله زینو ایرانیانو ویل چې کاشکې په ایران باندې حمله کړی وای او دوی له البته هغه ایرانیان مې منظور دي چې د ایران د اوسني حکومت مخالف دي څو دوی له همدغه حکومت نه خلاص کړي ول لیکن ولې فکر کوي چې نړیوالو دې خواته پام ونه کړو
ایران امریکا ته یو لنګ غواده چې همیشه لویشي او شدی ورته ورکی که د ایران حکومت نه وای امریکایانو هیڅ وخت پر خلیج پر ملکو باندې دومره وسلی نه سوایدل چې خرڅې کې ایران څخه یو اژدهار جوړ کړی دی په خلیج او په خصوص عربستان سعودي او دا د خلیج اطراف ملکونه د ایران نه ډاری او هیڅ کله د امریکای سیاست په دا 50 کال کې هم د ایران د رژیم د رنګیدو
اما فکر نکوي دانش صاحب چې په خپل همدغه رژیم د ایران هم پلویان لري او شمیر ایرانیان شته چې شمیر دې توجه ور دی چې هغه همدغه حکومت حمایه کوي او اجازه نه ورکوي چې تش لاس مظاهره چانې نسکور کی
منظور پونسون
منظور می داره چه دی ایران حکومت پخپل هم طرفداران لری منظور می داره چه مثلا حزب الله یاندی آغا کسان چه په انقلاب که گردون درلود دوغوی شمیر هم دی پاموار ده یعنی دستی سره نشی ویلی چه دوغوی شمیر دیر کم ده یعنی دوغوی هم دی خپل حکومت ملاتر کوی او تشلاسی مظاهره چند نشی که ولی چه دا حکومت پاسان رنگ کی
استبدادی رژیمونه همیشه د داسې حلقو خاوندان دي چې یعنی د ایران حکومت کچیر یو آزاد رفراندوم وسی یعنی زه په یقین درته وایم چې ډیر په کم فیصدی باندې طرفداران ایران پیدا کوي شي حتی په دې سپا کې حتی په دې کسان چې په حکومت کې کار کوي اما د خلکو امید د ایران و د حکومت و تغییر ته امید نسته چې مثلا د دولتي کسان یا مثلا نظامیان راسي د خلکو په څنګ کې ودرېږي تاسو پوهیږئ چې استبدادي رژیمونه په هر څه وخت کې تصفیه کوي او هغه کسان چې مثلا پوهیږي یا شک باندې کیږي هغه د منځه وړل کیږي یا زندانیان کیږي یا په طور مثال باندې دغه اوس وزیر دفاع د چین سرنوشت هیڅ معلوم نه دی چې دا بندي دی چیرې دی چیرې نه دی استبدادي رژیمونه خدا کارونه کوي یا په طور مثال باندې د واګنر په نامه کودتا پوتین جوړ کړ خپل مخالفین شناسایی کړ په هغه کې په سلهاو کسان بندیان کړ زندان کې تر هغه چې خپل مخالفین شناسایی کې استبدادي رژیمونه همیشه مانورونه اجرا کوي چې دوی وسی کړی خپل مخالفین یعنی په ذات کې د ایران اخوندي رژیم یو منفور رژیم دی پیلان په ایران کې خواخوږي نه لري خلک یې طرفدار نه دي ایرانیان پوهیږي چې ایران یو داسې غریب مملکت نه دی ایران زراعتي صنعتي مملکت دی تیل لري تجارت لري بزنس لري ولی پیسې بی ارزش دي مونږ په دې باندې ایرانیان نه پوهیږي چې د دوی پیسې د سوریې په جنگ کې د دوی دولت مصرفوي د عراق په جنگ کې مصرفوي د فلسطین په جنگ کې مصرفوي د لیبیا کې مصرفوي په افغانستان کې مصرفوي دا د ایرانیانو ټکس پیسې دي چې د ایران اخوندي رژیم خپل د اجمونیزم او خپل د برتری طلبي په خاطر باندې دا پیسې هلته مصرفوي او د خلکو اقتصادي وضعیت
ورستر بولی بتر کیږي نو دا رژیم خلکو ته د قبول وړ نه دی. بله صاحب ډېر مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. دانش آزاد صاحب عملا فکر نه کوي چې د ایران حکومت په دې یو کال کې محدودیتونه لا زیات کړي دي؟ مثلا یو کال مخکې ښځو کولای شوی چې هر ډول تر یوه حده پورې آزاد جامې واغوندي لیکن نن په دې خاطر نیول کیږي او ځپل کیږي. دا د دې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د خلکو د پاڅونونو د منفي نتیجه نه ده؟
ګوري ټول استبدادي حکومتونه یا دولتونه یا سیاسي ساختارونه هر نوم چې ورکو هغه تر هغه ورځې پورې چې دوی په قدرت کې دی ویره لري، ځکه دوی هم په دې پوهېږي چې دوی له کومې لارې له کوم طریقه دوی واک ترلاسه کړی دی، او دا واک چې تل هم د خلکو په زړونو او اذهانو واکمني نه وي، دا ویره د دې واکمنۍ سره وي چې هر ورځ ممکن د دې په وړاندې خلک ودرېږي، او کله چې دا ویره ډېرې سي نو هغه کړنې چې دی یا هغه کړنلاره چې دی انتخاب کړې وي هغه لا ډېره دی، هغه کې جدي کې هغه لا ډېر زیات ټینګار پر وکړي. د مهسا امینی د وژل نه وروسته چې کوم غبرګونونه وښوده سوله د ایران د اوسني یا د استبدادي نظام په وړاندې، دا نظام یې وویره وایي په دې کې هېڅ شک نشته، دا نظام وارخطا سو، دا نظام ایمرجنسي اعلان کړه په ایران کې، دا په خپل ویره ده، نو د دې ویرې څخه د وتو لپاره د بل لار نه درلوده چې هغه قیدات یا هغه بندیزونه یا هغه ډول کړنلاره چې دی په ایران کې پلی کړې ده هغه لا نور هغه کې پسې وغځوي هغه لا نور.
لیکن فکر نه کوي کله چې یو دولت په دې پوهیږي چې خلک څه غواړي بیا یو څه نرمښت راولي د دې لپاره چې دوی آرام کې د دوی هغه احساسات غلي کې عموما همداسې وي.
ګوره هغه دولتونه وي چې هغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په نړۍ کې داسې دولت نشته په یو هیواد کې هم چې هغه آیډیل وي، هغه په بشپړه توګه د خلکو په خوښه وي، طبي خبره ده خپل طرفداران خپل ملاتړي او خپل مخالفین به لري، لاکن کله چې مخالفت او طرفداري د سره تلي نو هغه خوا چې د طرفداري ډېره درنه ده نو هغه بیا وخت نا وخت مخالفینو لپاره نرمښت شي، لیکن کله چې هغه سیاسي ساختارونه په دې باور وي چې مخالفت تل ډېر درنه ده هغه که نرمښت وشي د مهسا امینی د وژلنه وروسته چې کوم غبرګونونه ښکاره سوله که د هغو په وړاندې د ایران اوسني وضعیه واکمني نرمښت شولی وای نو دا غبرګونونه لا څو چنده کېدل، خلک په دې باور کېدل چې دوی وتوانېدل چې د ایران اوسنۍ واکمني وګواښي او هغه هغه دې ته غاړه کشش وشي، د خلکو سره لار وړي، د خلکو سره لار وړل دا په دې معنی چې یوه دروازه او تخلاص ولا او دا غبرګونه به څو چنده نور ډېرې درې، یعنی البته د دې استبدادي واکمنۍ یا دولتونو په فکر یا په باور او همداسې دا واقعیت همداسې دی که چیرې د ظلم او جبر دغه څلوېښت کلونه یا پنځوس کلونه چې په ایران کې دغه واکمنۍ ترسره شوې ده نو په بېلابېل ډول خلک له دې څخه په عذاب دي، مازې یوه بهانه غواړي که چیرې نرمه شول سوی وای یا د مهسا د مهسا په وژلو کې چې کومو کسانو کومو اداراتو لاس درلود یا هغه محاکمه سوی وای او نور نرمه شول سوی د ښځو یا د مېرمنو په حق له نو بیا دا لړۍ نور پسې لا پسې غځېدله، دوی په دې باور دي او دوی نور هم یعنی واکمنان نور هم غواښله. د استبدادي دولتونو تل هم دا هڅه کوي، هغه دولتونه چې هغه نرمشي هغه استبدادي دولتونه هیڅ کله نه وي، هغه دولتونه چې نرمشي هغه په استبدادي لار نه راځي، هغه واک د دې لارې نه ترلاسه کوي. کوم دولتونه کوم سیاسي ساختارونه چې د زور د لارې د انقلابونو د لارې واک ترلاسه کوي هغه هیڅ کله هم د خلکو یا د خپل ملت په وړاندې نرمش نه شي، البته هغه نرمشتونه چې دوی په بشپړ توګه په دې باور وي چې دوی په ګټه ده هغه ته د نرمش نوم ورکول کېږي، لاکن چې د ملت په ګټه وي هغه خو بیا دوی د دې لارې نه راتلله، ځکه ملت هېڅکله د یوه هېواد ملت هم نه غواړي چې دوی په هېواد کې وسلوال انقلاب وشي، د دوی په هېواد کې داسې واکمنان راشي چې نه یوازې چې دغه ملت سره ظلم او جرب رواني لکه د ایرانیانو سره بلکې په نړیواله کچه باندې پر دې باندې چې کوم بندیزونه دي، دوی چې کوم ډیپلوماتیک تعاملات دي د نړۍ سره په بشپړ توګه یو ډول منځوي سوی هېواد دی، هغه ډول چې نور هېوادونه تعریف لري هغه تعریف د په نړیوال سټیج باندې ایران نه دی، نو لهذا د دغه واکمنۍ د ساتلو دپاره کومه کړنلاره چې له نن څخه پنځوس کاله وړاندې انتخاب شوې وه هغه کړنلاره ته به دی ادامه ورکوي او دغسې غبرګونونه چې د دوی په وړاندې کېږي هغه به دی وهي، هغه به دی رټي، هغه به سرکوبه کوي تر څو نور خلک بیا د دې په وړاندې ونه درېږي. لیکن بلې خوا ته دغه وهل رټل بیرته په ټوله کې ممکن د یو خاص وخت دپاره خلک یو څه خاموشه کي یا دغه دولتونه په دې باور سي چې موږ خلک خاموشه کړل، لیکن دا یو نیګیټیو جوړ سو په دې کې هیڅ شک نشته، دا خلکو ته یو فکري مسیر جوړ کوي. نن که د مسامینی کلین منزل کېږي دا په څه معنا؟ دا په همدې معنا چې دا نیګیټیو جوړ سوی دی او دا نیګیټیو خورا په بریالیتوب سره مخته روان دی، دا که نن وي که سبا وي که کال او که لس کاله وروسته وي دا به بیا نتیجه ورکوي او دا واکمني به هرو مرو د سقوط سره مخ کیږي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د مهسا امینی د لومړي تلین په مناسبت په سیمه خصوصا ایران او افغانستان کې د دې پیښې د اغیزو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همداراز مدني فعال نظیفه حقپال مو میلمانه دي. محترم حقپال هم د اوس له استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. محترم حقپال، ستاسو په نظر د افغان او ایران یعنی شزو د خوشتانو توپیر پس کیده؟
من سلامونه تاسو محترم بلمنو او وبریدون کتا. زما په نظر توپیر شته، خو د توپیر نه ډیر شباهت ډیر ده. او مهم ده په دې شباهت چې هغه اساسي شباهت د هغه باندې هم وغږیږو، ځکه چې دواړه تقریبا مشابه رژیم سره مخامخ دي، چې دوی په مختلف ډول خصوصا د دین د استفادې څخه دوی د ښځو هغه خواست آزادی او دوی محدودوي. خو په ایران کې مونږ ګورو چې هغه اساسي حقوق چې حداقل د زده کړې دي، حداقل د کار حق ده، تقریبا دا خوندي دي. او ایرانی ښځې بل تفاوت د ایرانی ښځو په خوځښت کې هم شته، هغه دا چې او د ایران په ټولنه کې او د ایران د نارینه و طبقې د دوی دفاع د ښځو د حقوق څخه، دا هغه مهم عوامل دي چې د ایرانی ښځې خوځښت په دنیا کې ډیر قوت ورکړی دی. او له بلې خوا نه که تاسو د بین المللي ملاتړ اړخ وګورئ، هم د ایراني ښځو ملاتړ ډیر ده، ځکه چې د ایران د رژیم په ضد لکه امریکا او برتانیا مونږ ولیدل چې دوی یو څه تحریمونه نور هم زیات کړل، دوی بیانې درلودل.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د افغان ښځو نړیوال ملاتړ کم دی؟
متاسفانه چې ملاتړ په دې اساس کم شو چې مونږ ولیدل چې طالبان په یو د نړیوالې ټولنې او خصوصا چې په راس کې امریکا دی، د دوی د توطیې په اساس دوی بیرته قدرت ته ورسېدل. او د دوی د قدرت ته رسېدل چې امریکا دوی سره هم اوس امنیتي او استراتیژیکي اړیکې لري، هغه د مونږ ولیدل چې ورمورس دوی مقامات هم په خپل بیانیه کې وویل چې مونږ ډېر زیات خوشاله سو چې زموږ د امریکا منافع سره ډېر نږدې دي.
خو منظور دې مثلا د لا سخت دریز او افراطي ډلو په مقابل کې دي، لکه داعش او القاعده په ارتباط. لیکن امریکا په طالبانو وسم بندیزونه لګولې دي، وسم د افغانستان د بانکونو پیسې کنګل دي. هر ورځ په بیلابیلو نړیوالو ټولنو کې طالبان په دې غندل کیږي، له دوی څخه بیا بیا غوښتل کیږي چې ښځو ته د تعلیم او کار و نور حقونه ورکې. نور دو څوکې یوازې حمله پاته ده، نور فکر کوي چې نور هم څه پاته دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر تشریفاتي او خالي اقدامات دي، ځکه چې دوی
که دا تشریفاتي وي، هغه څه چې د ایران په برخه کې شوي دي هغه هم باید تشریفاتي وګڼو. مخکې زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب دانش تقریبا دغسې عقیده درلوده چې غوښتل یې ووایي چې نړیوال خصوصا امریکا نه غواړي چې د ایران رژیم وپرځي.
رژیم د شکست مسله هغه جدا خبره ده. مونږ پوهیږو چې نړیوال دولتونه مجبور دي چې د نړیوالې کنوانسیونونه او خصوصا د ملل متحد منشور په اساس دوی د نورو هغه حاکمیت باید احترام وکړي، حاکمیت ته. او هغه وخت چې د 2001 کال نه وروسته چې کله امریکایان راغلل افغانستان، هغوی هم د شورای امنیت د یو قطنامې په اساس غوښتل چې هغه هم دواړه لري د خلک دغه هم منتقد یو د یو اشغال او تجاوز بولی اگر چې بیا اکثریت وای چې دلته یو هغه بین المللي امنیت په اساس یو توجیه درلودل چې دوی داخل شول نو زما بحث دا نه ده چې نظامی حمله وشي زما بحث دا ده چې افغانستان کې توجیه پدې وشو چې دغه د دوهی خپل موافقت نامه کېدای شو چې د په دغه شکل نه وای دغه خپل تسلیم کېدل یا شکست یا د هغه نیرو چې په افغانستان کې ول د دوی د افغانستان څخه تخلي مثلا او دغه خلاص چې فلان په افغانستان کې دا او یا مثلا د ملل متحد ماموریت چې د امنیت د شورا په اساس د تجدید کیږي دغه ماموریت خپل ټول نه تطبیقیږي مثلا یو مهم بخش دا ده چې باید سیاسي ډایلوګ یا مثلا هم شموله حکومت چې هلته د اساسي د افغانان اساسي حقوق خوندي وي هلته مثلا د بشري حقونو ته
دا خبره خو دوی هم کوي چې باید طالبان دغه سیو حکومت ته غاړه کشیږي چې نشته او کېدای شي دوی دا ووایي چې تاسو خپل افغانان په خپل منځ کې جوړ نه وي کله چې بم دوه ته پلاوي استاو اړیو به ځان ته جلا ایجنډا درلوده سره اتفاق هم نه درلود نیم په سپیدار تقسیم وي نیم په ارګ تقسیم وي نو خپل لاسمو قدرت له لاسه ورکو خو خیر دا به بس یو څه نور موشسي ک صرف د افغان شوزو او دی ایرانی شوزو دی غشتنو پاره د ملمنو نظر وورو دی ډاکټر صاحب دانش نظر هم غواړو چې وورو دانش صاحب کلند وایس د دوی دواړو په غشتنو کې څومره توپیر دی
زه فکر کوم چې کار ازادي او ډوډۍ دا هغه شعارونه دي چې د دواړو ملکو مشترک دي اما تفاوت پدې کې دی چې په ایران کې د مکتب او پانتونو د خزو د کار په عقل باندې کم بندیزونه نشته هغه نورمال ډول دي متاسفانه چې په افغانستان کې پر دغه شانو باندې هم بندیز دی ولی شعارونه په مجموع کې یو شکل باندې و او حتی په خارج کې لکه جرمنی او امریکا او دي ځایو کې چې مظاهره کیدلې ایرانیانو به د افغانانو په مظاهرو کې شرکت کوي افغانانو به د ایران یعنی د خزو درد مشترک و په دواړو ملکو کې او دواړه ملکونو خزې د داس یو رژیمو څخه په مشکل کې و نو ولی د افغانستان مشکلات لا هم پسې ډیر دي په دې خاطر سره چې افغانستان د فرهنګي لحاظ څخه هم تر اوسه پورې او دا بس ساتو سواد لحاظ هم په ایران سره نسی مقایسه کېدلی ولی په ان هم د افغانستان خود وسو کړی چې خپل غږ پورته کړي تر دا اوسه پورې هم چې د طالبانو حکومت یو چالش ایجاد کړی دی او دنیا جرأت د دې نه کوي چې په رسمیت یې وپیژنې هم د ښځو د مبارزې د ثمر دی چې د دوی تقابل په دې مسلې کې و په هر صورت باندې استبداد یو استبداد دی مشکلات یو مشکلات دی ولی فرق دی په ایران او د افغانستان په مسلې کې فرق وجود لري افغانستان کې وضعیت ډیر بدتر تر ایران دی ایران کې یو سلسله سہولتونه شته
بله ډیر زیات مننه کورودن محترم حقپال تاسو د ایران حکومت پکتو چې په سلويش کال کې څومره تغییر کړی دی یعنی په سلويش کال مخکې شاید دغه وس چې کومي ازادي شزی لري ممکن نه درلودي څومره هیله لري چې طالبان به هم بدل شي
زه فکر کوم چې هغه تمه چې د ایران د او د ایرانیان او چې ایرانیان چې په داخل کې دي او هغه ایرانیان چې بهر کې دي چې دوی په دې فکر کې و چې لګ لګ دوی هغه په اجتماعي او سیاسي فعالیتونو په اساس او د ذهنیت سازی په اساس دوی به خپل هغه حقوق ته ورسیږي او په څنګ کې دغه د استبدادي حکومت دوی وړاند کې موږ ولیدل چې دا کار کې ونه شو او په نږدې راتلونکي کې هم سخته ده او 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 صحیح مسائل خو ته ویده غدا توفیرونه لري مونږ فکر کو چې هغه د ایرانی خزي کار کوي ازادي لري یا فرض مثال دوی درس و تعلیم او یا هغه د ایران نماینده خزي زی په حقوق بشر شورا کې خبرې کوي چې ډېر تفاوت لري د شکلي د لحاظ د طالبانو د رژیم څخه خو په ماهیت کې په محتوا کې په اصل کې رژیم ډېر د طالبانو او د هر هغه دیکتاتوري رژیم چې هدف یې د یو د جندر په اساس هدف یې د یو طبقه سرکوب وي شباهت ډېر دی او د طالبان په ورسره مقایسه
کوي. د ایران کې ښځې وایي چې حجاب دې اجباري نه وي، دوی اجازه ولري چې ټکرای بسره وي کینه بسره وي. آیا افغان شزیم داسې غوښتنه لري او که افغان شزی دول غوښتنه نه لري؟
زه فکر وکم چې ټیکرای باید بحث د ټیکرای نه ده چې آیا د ټیکرای په سر شي که نه شي، بحث د دې ده چې یو انسان په یوې ټولنې کې باید حق د انتخاب ولري. کاغه ټیکرای وي، کاغه وغواړي چې مثلا رهبر شي، کاغه وغواړي چې ډاکټر شي او یا سیاستمدار او حقوقدان شي. که تاسو د طالبانو دې فکر ته وګورئ چې اکثریت سلی ده چې خو هغه د مخالف دي د خوځو د درس تعلیم په اساس او کدوی که چیرې اجازه ورکوي خځې محدود بعضی سکتورو ته وایي چې ځای مثلا تاسو معلومه شي یا فرض مثال ډاکټره شي، دغه تعین د تکلیف د یو رژیم لخوا نه، په دې اساس چې یو په دې ټولنه کې یو څوک جنسي طبیعت به لحاظ هغه خځه راغلی شوی ده په دې دنیا کې، هغه باید د رهبر کېدو، د سیاست مدار کېدو، د حقوقدان کېدو، د پیلوټ کېدو، د انجینر کېدو باید خوب ونه لري او باید هغه پوه شي چې د دې نسل په ټولنه کې صرف د ډاکټرۍ وي، د نرس، د اجتماعي مددګاری او یا هم د مور او د خور وي. دغه خپله دغه تبعیض باید په یوه ټولنه کې نه وي. د ایراني ښځو هم دغه سمبولیک اقدام چې دوی خپل حجاب وغوښته چې وسوځوي یا وسوځوي یا وختې قطع کړ، دا په دې معنی نه و چې صرف دغه حجاب دوی نه غواړي. دوی غواړي چې اروپایي سټایل تعقیب کړي. دوی غوښته چې وښایي رژیم ته چې دغه اعمال شوی په اجبار شی چې تاسو موږ ته زموږ تکلیف ته انسې دغه موږ نه غواړو. زه فکر وکړم چې په هرې ټولنې ولو چې هغه ښځه وي که نر وي، باید موږ ټولنې ته د اختیار خاوندان باید خلک وي. خلک باید د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي. خلک باید خپل نظر وکړي.
که د خلکو خبرې دوی وایي، هغه خلک چې په افغانستان کې دا ډول غوښتنې لري د هغو شمېر ډېر کم دی، په فیصد کې هم نه راځي. اکثریت هغه ښځې دي چې په کلیو کې اوسي او هغوی دغه ټول حقونه چې تاسې یادونه کوئ نه لري.
په ټولنه کې که افغانستان کې خاصه د حجاب مثلا نشته، هغه حجاب چې قبول شوی ټولنه ته ده، ټول خلک په دې شلو کلونو کې تطبیق کړي دي. کابل کې تاسو کتل چې ښځې واړه ټیکرې په سر کې وو، دفترونو کې به واړه ټیکرې په سر کې وو. که چیرې تاسو د کابل نه جبل سراج ته تللی او که چیرې تاسو بګرامۍ ته تللی بل ډول، او که تاسو سرخرود ته او یا جلال آباد ته تللی چې زما سیمه او کلی ده، هلته بل رقم وو. نو زه فکر وکړم چې دغه ظاهري خبره نه ده، او همداسې د تعلیم خبره. د تعلیم خبره که څوک نه غواړي چې خپل لور او ښځه او مور کار ته پرېږدي او تعلیم وکړي، پرې دې نه کېږي. اجباري خو نه، په دې شلو کلونو کې داسې تاسو کتلي وو چې کوم پولیس یا د حکومتي چارواکي راغلي وو د چا کور ته ټکټکې کړي وو چې ولې د دې کور څخه ستاسو لور مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار ته نه ځي. خو اختیاري وو که څوک دغه ژمنتیا ټولنې ته درلوده، علاقه یې درلوده، وړتیا یې درلوده، لیاقت یې درلوده، او هغه فرهنګي د لحاظه فکرې په دې باندې و چې دغه ټولنه د پرمختیا دلیلې دا کېدای شي چې باید ښځه او نر په دې ټولنه کې کار وکړي. نو هغوی هغه د اختیار درلود. زموږ په ټولنه کې، زما په کورنۍ کې، ما د کار درلوده، زما نور د تره لورګانې چې نه خوښېده نسلهغه خپل
ډېر زیات مننه کورودن محترمې حقپال. ډاکټر صاحب دانش، ولی ایران یا د ایران چارواکو په تیرو 40 کالو کې هیڅ بدلون ونه کړ، یا بدلون کې کړی ډېر کم بدلون ده؟ هغسې بدلون نه ده چې د ایران خلک یې غواړي. دلیل یې څه کېدای شي؟
د ایران حکومت یو ایدئولوژیکي حکومت دی، یو تیوکراتیک حکومت دی. دوی په دې شی باندې اعتقاد نه لري، یعنی دوی پر سیکولاریزم باندې اعتقاد نه لري چې مثلا دولت او دین باید سره جدا وسی. دوی غواړي چې باید دین پر دولت باندې حاکمیت ولري، یعنی دولت ټول چارې باید دین سمبالي، کې هغه شان چې هغه قرائت د دین هم چې بیا دوی لري. اوس داسې یو بدبختي بیا بله دا ده چې په دې ملکو کې هر یو د دین څخه یو خاص قرائت لري، خاص برداشت لري، خاص تعریف او تفسیر لري. ایرانیان یو شی لري، مرتاش امارات طالبان بل شی لري، عربستان بل شی دی، مثلا مثال کویت او قطر او دا ملکونه بل شی دی. نو په دې خاطر سره دا حکومتونه چې دي، دا حکومتونه پر سیکولاریزم اعتقاد نه لري. د دوی ټول مسائل دین تعینه ای، او دین د یو وسیلې په ډول باندې د خلکو د سرکو پر دغه باندې په وسیلې باندې د دین استفاده دوی کوي. یو همیشه خلک په دغه وسیله باندې خپل حاکمیت ساتي. په بل موضوع اساسي دا ده چې په داسې حکومتو کې کسان چې په راس د اداراتو کې قرار نیسي پر اساس د لیاقت او شایسته سالاري نه دي، پر اساس د وفاداری و دغه ایدئولوژي ته دي. چې څومره دوی مثلا و دي خپل ایدئولوژي او
بله ډاکټر صاحب، بله بله ستاسو خبرې او شیبه قطع شوې، خو خیر بیرته وروستۍ خبره مو وکړه. کور ودان محترمې اقبال، یو پوښتنه چې ما له دوو نورو مېلمنو څخه هم وکړه غواړم چې له تاسو څخه یې وکړمه، چې په ایران کې د مهسا امینی له وشل کېدو وروسته اعتراضونو او د خلکو مظاهرو په افغانستان څه تاثیر درلودلی دی او کنه؟
چې تاثیر به ډېر مستقیم تاثیر نه درلوده، خو هغه ښځې چې خصوصا په افغانستان کې او د باندې دوی د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوي، دوی ته یو همسنګر پیدا شوی دی، دوی یو بل سره همکاري زیات کړی دی. مثلا دلته په لندن کې مونږ مظاهرې درلودل، او همدغسې چې ستاسو میلمه ورته اشاره وکړه، زمونږ مظاهرې صرف د افغانانو ترمنځ اعلان شوی و چې مونږ پارلمان طرف ته ځو او هلته خپل شعارونه لرو، او بیا یو خط ورکوو د برتانیا صدراعظم تا چې د دوی د څه مشخص اقدامات غواړو. مونږ ولیدل چې په لاره په نیمه لاره د ایران ښځې مونږ سره یو ځای شول د شعارونو سره. هغه د هغوی مو چې کله په تن کې ولیدل، یعنی مستقیما زمونږ په روحیې باندې مثبت تاثیر درلوده. چې وګوري، اول دا چې مونږ په دې مبارزې کې یوازې ناست وو، بل دا چې مونږ کولای شو چې د یو بل څخه، د یو بل د تجاربو څخه مستقیما استفاده وکړو، او هغه تکتیکونو باندې کار وکړو چې څرنګه د خلکو د حقوقو څخه دفاع وکړو. پاتې کېږي په دې چې آیا په رژیم باندې تاثیر کړی وي، آیا د افغانستان د ښځو د وضعیت باندې تاثیر کړی. متاسفانه مونږ ګورو چې تر اوسه خو هیڅ شی بدل کېږي نه. خو یو شی چې هم زه فکر کوم چې مهم ده چې دا ستاسو د سوال نه جدا خبره ده، زه پرې غواړم چې یو تبصره ولرم. هغه دا ده چې طالبان ورو ورو د ایران د رژیم څخه بعضې نقلونه او بعضې کارونه دوی تقلیدوي، لکه د ایران په رژیم کې هم داسې ښځې شته دي چې لکه د دوی په پولیس کې کار کوي، خصوصا د دوی د لکه امر بالمعروف پولیس چې دوی لري، چې ښځې د بندي کولو، د ښځې د توقیف او شکنجه، او هغه فعالین چې یعنی ښځې فعالین چې د رژیم په خلاف کار کوي، حتی د دوی د جاسوسي لپاره دغه ښځې کار کوي. او دغه طالبان هم داسې معلومیږي چې مونږ ولیدل چې څه ویډیوګانې د افغانستان په یو ولایت، شمال ولایت کې وکم مشخص ولایت کې وچ وته چې په هغه کې دوی نقبونه د ښځې درلوده و زندباد طالبان ویل. نو دغسې تکتیکونه چې کله د ښځو څخه استفاده وکړي، یو استبدادي رژیم د ښځې په ضد دا یو خطرناک حالت دی چې د ایران رژیم به استفاده کړی دی او طالبان هم نصر د ښځو په حقوق په حق لا تا د حکومت داری په حق لا تا د دوی په فکر کې چې آیا څه رقم دوی خپل لغه سیاسي مشروعیت ته ادامه ورکړي او یو څه مشروعیت پیدا کړي. مشروعیت خو نه لري، یعنی خپل حکومت ته ادامه ورکړي چې یو څه مشروعیت پیدا کړي، یو څه همکاري دوی
بله. پوښتنه غواړم چې له تاسو څخه وکړم محترم اقبال، هغه دا ده چې مخکې دا موضوع یاده شوه، دا ده چې ولې په افغانستان کې چې ښځې لا ډېرې له خپلو حقونو محرومې کړی شوي دي، د ایران په شان اعتراضونه نه دي کړي. فکر کوم چې طالبان ډېر ځپون کې دي، ډېرې مخنیسي نسبت ایرانیانو ته، او که په افغانستان کې لکه مخکې چې ځینو میلمنو وویل چې ډېر خلک بې سواده دي او ځکه ډېر سیاسي شعور نه لري، نو ځکه کمو ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیستي.
دا ډېر مهم سوال دی او دې باندې اکثریت بحث کوي. دلیل یې زه په څو ابعادو کې ګورم. تاسو میلمه چې ویلې دا ډېر مهم مسلې ته اشاره کړې ده چې تاسو که د تعلیم کچه د ایران او د افغانستان د خلکو ترمنځ چې وګورئ ډېر تفاوت لري. که تاسو د افغانستان او د ایران د وګړو شمیر به هر کې وګورئ، بهر میشت ایرانیان یا بهر میشت افغانان، دوی هم ډېر شمیر تاثیر لري، ځکه چې دغه بهر میشت ایرانیان د خپل ایرانیان د خلکو سره ډېر تماس کې دي. د دوی د ذهنیت په بدلولو کې، دوی ته معلومات استول، د دوی د حقوقو د دفاع په بین المللي پلاتفورمو کې نقش لوبوي. ایرانیان خپله د کلتوري د لحاظ تاسو وګورئ، هر هغه کتاب، هر هغه فلم، هر هغه هنری مستند، هغه هنری پارچه، هغه د فلم په اساسي هر شی چې وي هنر ډېر آباد لري، دا زرت ترجمه کیږي، ځکه چې د سواد کچه جګه ده، د فرهنګ کچه جګه ده. هغه زموږ په دې څلوېښت کلونو کې په جنګ کې مهاجرات کې دوی نه ول، او په څنګ کې مخکې د څلوېښت کاله مخکې هغه ازادي چې په ایران کې و، هغه هم یو اساس ده چې تروسه پورې هغه ادامه لري. نو دغه کتابونه دغه خپله فکري تحول ایرانیانو کې ډېر ده، د دنیا سره دوی ډېر په تماس کې دي، د مختلفو ذریعونه د افغانانو په پرتله، او په څنګ کې په ایران کې د افغانستان په پرتله خپله دغه نرواکي ټولنه په دې سطح باندې نه ده چې د ښځو په ضد حساسیت وي. متاسفانه بېله د طالبانو مسلې نه په افغانستان کې موږ ګورو چې د فرهنګو نه پیغم کلتور او د پښتنو په سیمه کې پښتونولي ور نه پیغم ناموس د شایان په افغانانو کې، په تاجکانو کې، پښتنو کې، په ټولو کې دا شایان شته، او دغه خپله باعث شوی ده چې نارینه متاسفانه کم د ښځو په څنګ ولاړ دي. اگر چې مثالونه لرو، موږ لکه د مچو ولاو ویسا، لکه د نورو، خو بیا هم یو څه کم ده. او
ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب، خبرونه ته کم وخت پاتې دی. تاسو څه فکر کوئ، په ایران کې لا هم اعتراضونه دوام لري او داسې نه معلومیږي چې دا اعتراضونه دې ژر ختم کړی شي د ایران حکومت، څه فکر کوئ چې د ایرانیانو هلې ځلې به بالاخره په ایران کې تغییر راوستلی شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته کوم وزه چې په ایران کې اوس روان دی، یعنې د واکمنانو لخوا هغه خلک پازي تر سوالي دي، یو نریټیو جوړ سو، یو نریټیو وزېږي دی. که څه هم په دغه تیر یو او دوه کلونو کې د مسا د وژنه اوس چې کوم غبرګونونه لارین نو وسول ډیری خلک ونیول سول او وژل سول او رکس سول، لکن د همغه ورکسوی او وژل سوی کورنیو ته لا ډیر دغه مسجد هغه سو واضح سو، هغه لا په دې باور سول چې دا یوازې محسن نه و چې هلته په بند کې ووژل سول او زرګونه او لسګونه زره خلک یا سلګونه زره خلک د هغې د حق غوښتنې په مخه راووتله، بلکې کوم کسان چې د حق غوښتنې په موخه راوتلي وه هغه هم وځپل سوله، هغه هم ورټل سوله، هغه هم ووهل سوله، هغه هم ووژل سوله، هغه هم ورک سوله. دا په دې معنا چې په دې جغرافیه کې د دغسې واکمنۍ لاندې موږ ژوند نسي کولی. یو ایرانی په دې باور سوی دی دا چې په اوسني وضعیت کې چې هر څه یعنی هغه ټول څه چې په یو هیواد کې عموما د ملت په اختیار کې وي هغه ټول یوې ډلې اخیستې وي، مانا پیسې د دوی سره وي، سیاسي قدرت د دوی سره وي، وسلې د دوی سره وي، نو یو شخص یو قلم سره یا د یو چغې سره هغه نشي کولی چې یوازې په یو دوو کلونو کې یو داسې بدلون یا انقلاب راولي چې هغه د هغسې استبدادي نظام چې هغه 15 لسیز یا 50 کاله کېږي چې پر خلکو باندې مسلط دی خپل نیشونه شخ کړي دي هغه د په یوه ورځ دوه ورځو کې له منځه ویسي. لاکن یو سیاسي مسیر انتخاب سو نسلونه به دا تعقیبوي او دا به د ایران په تاریخونو کې لیکل شوي. دا انقلاب به راځي، دا بدلون به راځي، خو ممکن یو څه وخت ونیسي. بدبختانه وضعیتونه په سیاسي یا دیکتاتوري هغه دیکتاتوري سیاسي ساختارونه په ټوله نړۍ کې دغسې وضعیت رامنځته کړی وي چې هغه بیا چې کله له منځه ځي بیا د تل لپاره له منځه ولاړ شي. نو دا مسیر ټاکل سوی، نریټیو جوړ سوی دی او دا د ایرانی انقلاب لا ډېر قوي شي په فکري لحاظ به ډېر معنوي لحاظ به ډېر زیات قوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او مدني فعال نظیفه حقپال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.